Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده د مریض 14 ونیوی د حمل شپږم او د میلادي 2013 د اپریل 15. متحده عربی امارات غواړي چې د افغانستان په سولې کې رول ولوبوي. د دې نورو موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته رابولم. هند وای د افغان ځواکونو د روزنې دوام ته چمتو دی. په کندهار کې خلک او چارواکي د نوم لیکنې د مرکزونو شمیر لږ بولي. امنیت شورا د سوریې د وروستیو حملو د غندنې لپاره د روسیې پریکړه لیک رد کړ. د خبرونو تفصیل. د هند پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړې چې له تروریزم سره په مبارزې او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هند ته په سفر کې د هند له دفاع وزیر میرمن نیرملا سینها رامن او د پوځ او هوایي ځواک له لوی درستیزانو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت او له افغان اردو سره د همکاریو په پراختیا خبرې کړې دي. تر دې مخکې وړم ورځ د افغانستان دفاع وزیر د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوارج سره هم لیدلی و چې هغې د باثبات خوندي او سوله ییز افغانستان لپاره د افغان ولسمشر د هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی و. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت کوي. پرون په کندهار کې د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د خلکو نوملیکنه پیل شوه، خو د کندهار والي جنرال زلمی ویسا وویل چې د نوملیکنې مرکزونه کم دي. د کندهار د انتخاباتو کمیسون وایي د دغه ولایت لپاره د نوملیکنې د 225 مرکزونه پرانستل شوي چې د کندهار د والی ترڅنګ د ولایتي شورا غړي هم کم بولي. د خبرونو لازادي رادیو اوري. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم د لرواټنه کروز توغندۍ ازمویلې ده. د پاکستان پوځ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل بابر توغندۍ ته انکشاف ورکړی او په ډېر دقت تر 200 کیلومتر پورې د مځکې او اوبو هدفونه ویشتلی شي. تېر کال د پاکستان پوځ ویلي و چې له اوبتل څخه ویشتل کېدونکی لومړنی توغندۍ ازمویلی دی چې اتومي خولۍ یا سروکۍ لیږدولی شي. د سوریې د چارو یو څارونکي ډله وایي چې د دغه هیواد شمال چاودنې لړزولی دی. په دې سیمه کې د سوریې پلوي ایرانی او شیعه ځواکونه میشتي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د دې چاودنې چې پرون شنبه وشوه علت لا څرګند نه دی، خو کېدای شي چې هوایي حمله یا تصادفي چاودنه وي. د دې ډلې مشر رومي عبدالرحمن ویلي د چاودنې سیمه په دې مشهوره ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړي ایرانیان او افغان ملیشه ځواکونه میشتي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې په سوریه کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړیو اتو منفي رایه ورکړه، څلور یې سپینه رایه ورکړه او د روسیې په شمول دریو مثبت رایه ورکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر ګواښ وکړ چې که سوریه بیا داسې بریدونه وکړي، امریکا به بیا هم کلک ځواب ورکړي.
If the Syrian regime uses this poisonous gas again.
دا وای که د سوریه رژیم بیا دا زهرجن گاز استعمال کړي، امریکا به کلک ځواب ورکړي. روسیه وروسته له هغه د امنیت شورا د غونډې د دایرې دوه غوښتنه وکړه چې د شنبه په شپه امریکا، فرانسې او بریتانیا د سوریه د رژیم په څو پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو په فابریکې باندې بریدونه وکړل. دوی دا بریدونه د سوریې د رژیم لخوا په دوما کې د کیمیاوي موادو په کارولو د 43 ملکیانو د وژنې په غبرګون کې وکړل. اته مصري سرتیری او 14 سخت دریزي وسلوال پرون د مصر په سینا سیمه کې په یوه نښته کې وژل شوي دي. د مصر د اردو د یوې خبر پاڼې له مخې سخت دریزو چې ځینو یې انتحاري واسکټونه اغوستي وو په یوې پوستي برید وکړ. خبر پاڼه وایي څلورو بریدګرو انتحاري حمله وکړه چې اته سرتیری ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د مصر تر انتخاباتو وروسته چې یو ځل بیا عبدالفتاح السیسی د ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ په ساتلو بریالی شو، دا مصری پوځیانو تر ټولو لویه حمله بلل شوې ده. لسکونه زره کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې د انتخاباتو غیر عادلانه سیستم د صدر اعظم ویکتور اوربان د بیا بریالي کېدو سبب شوی دی. اوربان تېره اونۍ د درېیم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. مظاهره چانو د موږ اکثریت یو تر شعار لاندې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو، د انتخاباتو د قانون د بدلېدو او له مطبوعاتو د ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی اوربان د ډیموکراسۍ په کولو او هم د رسنیو په ځپلو تورنوي. صدر اعظم ویکتور اوربان په دې هم تورن شوی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډېره ملګرتیا پالي. د اوربان تر ټاکل کېدو وروسته اروپایي ټولنې له هنګري وغوښتل چې د دې ټولنې د ارزښتونو ملاتړ وکړي. زموږ غږ آزادي راډیو اوري. ساعت 8:06 شوې. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د متحده عربي اماراتو له استازي سره د افغانستان په سوله کې د دغه عربي هیواد پر رول خبري وکړي. دا هیواد د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي.
عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په سوله کې ذکر غند رول لوبولی شي. د جګړې د هیڅ طرف پلوي نه کوي.
پر دې مرکه سربیره د سولې په اړه د سولې د دارالانشا د رئیس څرګندونه اوري. په اورزګان کې د طالبانو له لوري برمته شوي خلک له خپلو کورنیو مرسته غواړي.
تقریبا زما غوښتنه زما کور دی وایز نه پرېږدي، نور جوړه کالي دي راته راوستي.
له جګړې وروسته بیروزګاری د افغانستان لوی ستونزه ده.
په کال په کال سره جدي کېږي. د وخت په تېرېدو سره به په ډېرې او جدي ستونزې باندې بدل شي.
د دې او نورو موضوعاتو په څنګ کې د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریز. موږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې د متحده عربي اماراتو رغنده رول مهم دی. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه دا خبره پرون وروسته لدی وکړه چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د متحده عربي اماراتو سرپرست سفیر په کابل کې د سولې او ثبات په اړه خبري وکړي. لبلې خو د سولې عالي شورا د خبرو میسته د طالبانو د راکاژلو په برخه کې د متحده عربي اماراتو او نورو عربي هیوادونو رول ارزښتمن بولی. د دې موضوع تفصیل سفیر الله ستانک زړوندې کوي.
د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ویلي چې هیواد د افغان دولت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفارت سرپرست او شارج دفیر عیسی المزوري پرون د خبره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. د ملي امنیت شورا په بیان کې د ښاغلي اتمر په حواله ویل شوی چې متحده عربي امارات د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخو کې مهم رول لوبولی شي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول بحثونه او لیدنې دولتونو د اړیکو د خوالي او د افغان سولې د ټینګښت لپاره د یوې اجماع په جوړولو کې ډیر ارزښت لري.
نه واجب ده چې په سیمه کې واستنړی کې هم موږ هم دا فرضیه مخ په عمل کې دوه چې اجماع رامنځته شي. د اجماع پر مسته کې دوه سره به د سیمې د وادونو کومنس کې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره او همدارنګه د اقتصادي بهبود لپاره زمينه مساعده شي، حکومت سازي به وشي او د دولتونو ترمنځ اړیکو په بهبود کې دا ډول ناشته ولیدنې کتنې مثبت تاثیرات لري.
د سولې عالی شورا هم د افغان سولې د ټینګښت لپاره عربي هیوادونو په خاصه توګه د عربي متحده اماراتو همکاري مهمه بولی او وایي چې دغه هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندل او خامخا په سیمه او طالبانو خپل نفوذ لري. دا خبره د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د متحده عربي اماراتو د سرپرست سفیر پرونی لیدنې ته په اشاره وکړه.
شورا امنیت افغانستان هم بدون شک
د افغانستان د ملي امنیت شورا پرته له شک د افغانستان د سولې عالی شورا سره په همغږي ډېر ښه ګامونه اخیستي چې وکولای شو د ځینو هیوادونو له لارې د افغانستان د نظام په وسلوالو مخالفینو فشار وارد کړو. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو ځینې کارپوهان له هغې ډلې هارون میر بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له عربي هیوادونو سره د افغان دولت نږدې اړیکې مهمې بولی، خو وایي چې د سولې په پار په اجماع کې باید د سیمې د هیوادونو تعادل هم وساتل شي. د هغه اشاره تر ډیره ایران ته وه چې له عربي هیوادونو سره اړیکې سړې دي. د نړیوالو اړیکو یو بل کارپوه لیکوال انتظار خادم وایي افغان حکومت باید ایران ته قناعت ورکړي چې له عربي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هغوی په تاوان نه دي. دا لومړی وار نه دی چې عربي متحده امارات د افغان سولې لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي. تر دې مخکې امریکا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په سفر کې هم د عربي اماراتو، عربستان، امریکا او افغانستان استازیو د افغان سولې په ټینګښت خبرې کړي او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. د ځینو معلوماتو له مخې ممکن عربي متحده امارات یا هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې د خبرو اترو یو دور په خپل کوربتوب ترسره کړي. خو په کور دننه په کندهار ولایت کې امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ویلي چې د طالبانو شپېتو مهمو غړیو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او د هم له سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
ځینې افغان کارپوهان هم د سولې په ټینګښت کې د عربي هیوادونو همکاري مهمه بولي. په دې ډله کې یو هم انتظار خادم دی. نوموړی وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات کولی شي له خپل نفوذه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خادم سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او لومړی یې ورڅخه پوښتلې دي چې متحده عربي امارات څومره رول لوبولی شي.
باور لرم چې عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په صلح کې ذکر غندر رول لوبولی شي چې له یو خوا خو د جګړې د هیڅ طرف پلوي نه کوي، نه طالبان هغه شتان چې بخای پیشنل په ست باندې پیژند او نه هم د افغانستان حکومت مطلق دوی طرفداري کوي. نو فکر کوم چې دغه غیر جانبدار هویت د افغانستان په د سولې په مسله کې ډیر کومک وکړي شي. دویم اساسي مسله دا ده چې عربي امارات د جوړښت په لحاظ باندې او د خپل فعالیت په لحاظ باندې د دنیا د مرکزیت حیثیت لري. نو باور لرم چې د مختلفو ډلو د مختلفو فکرونو او د مختلفو هویتونو وجود په عربي اماراتو کې د دې ارزښت دی چې کواکې عربي امارات د افغانستان په صلح کې د مهم رول لوبوي. مثلا ک عربي امارات په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مجلسوب کې او د سولې د مذاکرات کوربتوب کې فکر کوم چې تر ازبکستان، تر اندونیزیا او ماليزیا ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د مذاکرات کوربتوب کې ترغه بدیر نتایج لري. نو دا یو نوی قدم دی. تر شای ډیر زیات پیچلي اهداف مثل سرو کېږي. باور لرم چې د اتمر دغه هڅه به د افغانستان د صلح په دغه ټکیدلو هلو کې یو نوی قدم یو هله چې افغانستان ته رسول راشي.
یو څه بل هم اندېښنه موجوده دي چې افغان حکومت ډیر د عربو هیوادونو لمنو نیسي او لغوی نه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ هله وکړي. دی خواته ایران هم شته چې د افغانستان یو لوی گاونډای دی. داس یو تقابل رامنځته کیږي که څنګه تاسو په نظر په اړیکو کې او په همکارۍ کې؟
حقیقي شک نشته چې ایران په افغانستان کې د عربي هیوادونو له نفوذ او له حضور په ډار کې دی، لکه څنګه چې پاکستان د هندستان په ډار کې دی. دغه نیابتي جګړې متاسفانه د افغانستان له خارجه اوس هم په جوش کې روانه ده، مګر د افغانستان بهرنی سیاست او ډیپلوماسي باید دې جواب وکړي چې ایرانیانو ته قناعت ورکړي چې د عربي هیوادونو چې هغه هر هیواد دی د افغانستان په صلح کې مختلف نقش درلودلی شي، او خاصتا د افغانستان صلح چې اوس توده مسله ده او د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی، په هغه کې یوازې دوی نقش ادا کولی شي. پاتې نورې بهرنۍ اړیکې اغه د افغانستان د سیاست بل برخه ده، او په اوسنیو حالاتو کې اوازې د افغانستان ظریف سیاست او منطق کول شي چې ایران څنګه د خلاتور کې د عربي هیوادونو سره نزدیکت د دوی په تاوان نه دی، بلکې د افغانستان د صلح تر افکت په معنا کې دی.
د افغانستان په صلح کې د عربي هیوادونو د رول په باب د سیاسي چارو د کارپوه شغلي انتظار خادم نظر مو اوریده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. د رواني خبری مجلې په دوام کې بیا هم د سولې د حل زلو په باب د سولې د عالی شورا د دارالنشا د رئیس د څرګندونو په باب هم راپور لرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې تر دې چې د سولې د هلو ځلو په باب بل راپور در واورو، لومړی به له صالح محمد صالح څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د هندستان چاپ اکانومیک ټایمز رسپانې د امریکا د پاوځ د لوی درستیز پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې ویلي دي وسلوال طالبان او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. رسپانې لیکي چې جنرال مارک میلی په ورستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې یوې استمایه غونډې ته وویل که اسلام آباد ترورستانو ته د خوندي مرکزونو برابرولو ته ادامه ورکړي، په افغانستان کې به د افراطي وسلوالو د فعالیت مخنیوی ګران کار وي. پاکستان په وار وار ویلي چې د ترورزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کړې او په دې لار کې یې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل که د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې اسلام آباد له واشنگټن سره همکاري ونه کړي، د اسلام آباد په وړاندې به شدید اقدامات په پام کې ونیسي. اکانومیک ټایمز رسپانې د مطلب په یو برخه کې پاکستان ته د $2 میلیارد په ارزښت د امریکا د امنیتي مرستې ځنډولو ته اشاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې وویل دغه امنیتي مرستې تر هغو ځنډوي چې پاکستان د طالبانو، حقانی شبکې او نورو افراطي وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نوي اخیستي. رسپانې زیاتوي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي افغان حکومت د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې او روغې جوړې په برخه کې هڅه کوي او د ده په وینا امریکا د دې هڅې ملاتړ کوي. جنرال مارک میلی په عین حال کې ویلي دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده چې د امریکا پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یوه تازه غنې کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ته کتنه کړې ده. په لیکنې کې په کابل کې د امبولانس په مرسته موټر بم او د شیګانو یو زیارت ته څیرمه ځانمرګي برید تر ټولو وژونکي حملې بللې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما چارواکو تیره اونۍ وویل په افغانستان کې دغو حملو د کال په اولو دریو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر 2250 ته اوچت کړ. د یوناما په حواله ویل سوي چې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په شخړو کې 1,63 تنه ملکیان وژل سوي او 1,495 تنه نور ټپیان سوي دي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. ښاغلی اکرم خپلواک پرون شنبه د ولسي جرګې په استمایه غونډه کې ول د سولې په اړه خبرو ته محتاطانه خوشبین دي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې بل اخر نړیوالو سیمایزو او د افغانستان په داخل کې فشارونه طالبان دې ته اړ کړل چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لبای کوي. محمد اکرم خپلواک د شنبه پورز د ولسی جرګې په استمایه غونډه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ جدي بحثونه روان دي.
معلومات چې موږ لرو د دوی په داخل کې هم نن دغه بحث په جدیت روان ده چې دوی شو وخت غواړي.
دا په داس حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دوهم پړاو ناسته کې ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی حمید زی لالای هم وایي چې ځینې طالب مشران کندهار ته راغلي او ځینې هم د راتګ په حال کې دي.
ځینې طالبان مشران د دوستان سولې شورا بل خبرې چې ځینې راغلي د کندهار ته او ځینې راځي.
خو محمد اکرم خپلواک وایي چې په افغانستان کې په دې اړه له خلکو سره خبرې سوي دي او یو بشپړه ستراتیژي ورته جوړه سوي ده. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه جوړه سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
فعالان او خلق په اروزګان کې وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمیر خلق به برمته کړی دي، خو دولتی چارواکو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي چې څوغي خوشی شي. د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو شمیر مدني فعالان او خلکوي دولت هغه برمته شوي کسان دې را خلاص کړي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 50 ورځې وړاندې برمته کړي وو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
تقریبا زما غوښتنه زما کور دیوایز نه پرېږدي، نور یو جوړه کالي دې راته راواستوې.
چې دلته ناست بلا یو جوړه کالي او یو بوټونه یا چمپلان یو دی شي کې راته راجېږي.
دا ژغونه د هغه برمته سو کسانو دي کوم چې شاوخوا 50 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو په نامه د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره له موټرو کښته کړه او برمته یې کړه. د دغه کسانو شمیر چې 13 تنه وو، له جملې 12 تنه وسلوالو طالبانو درې څلور ورځې وروسته بیرته خوشي کړه. خو دغه 13 تنه چې تاسو وړاندې ژغونه واورېدل، لا هم له تیرو 50 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره په زندان کې د تورو ټمبو شاته شپې او ورځې تېروي. دغه برمته شوي کسان چې څلور یې د کندهار او نهه یې د اروزګان دي، اوس یې وسلوالو طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې په یو ځنګل غوندې ځای کې ناست دي او رنګونه یې تک ژړ دي. په یاد ویډیو کې دوی داسې ښکاري چې له وسه یې څه نه دي پوره، خو له خپلو کورنیو څخه په غیر شفایي توګه د مرستې غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو له منګولو دې خلاص کړي.
موږ دا خپل قربان ته دغه ارزو لرو چې موږ ښه جوړ یو، خوشحاله یو، تیس په زړه کې دغه مره ګرځوي چې پر دې به یا تکلیف یا به بلي. موږ دغه یو ارزو لرو چې موږ ته جوړه کالي راورسي.
زه خپل قربان ته خصوصا په قربانو ته کې بیا مور پلار ته دغه وصیت لرم چې زموږ د پاره د هدایت واده خدای سره وغواړي. او بل مې دا
زما خپل کور دا غوښتنه ده چې بس دوه ورځې راته کوي بل زما قربان زما غوښتنه زما کور دی وایز نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان او کندهار ولایتي ادارو ژمنه کړې وه چې د یادو کسانو د راخلاصولو په موخه هڅې پیل کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي بریالي شوي. اوس د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو شمیر مدني فعالان او خلک د دغه ولایت ولایتي ادارې ته په غوسه دي چې ګڼي د خلکو ساتنه نسي کولای او د یادو کسانو په راخلاصولو کې پاتې راغلي دي. دوی په جدي توګه له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد کسان دي د وسلوالو له منګولو راخلاص کړي. د والی ویان دوست محمد نایب بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د یادو کسانو د خلاصون په مخې د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي دي.
تاسوونه تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه یو بریالي شوي چې یا دیار لستانه مسافر چې لا هم د وسلوال مخالفینو په منګولو کې دي دار خلاص کړو. خلا هم په دغه برخه کې زموږ هغه هلی ځلې دوام لري.
ښاغلی نایب دغه راز زیاتوي چې دغه برمته شوي کسان ملکی کسان دي او په خبره چې وسلوال طالبان یې باید خوشی کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
بیکاری او بیوزدی د افغانستان د خلکو او اند ملي شورا د غړو په منځ کې اندیښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیوزلي د پراختیا په حال کې دي او که چیرې ورته پام ونه ډول شي، خلک به له جدي ستونزو سره نور هم مخامخ شي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع راپور لري.
له جګړې او نامنۍ وروسته بیکاري او بېوسلي یو بله جدي ستونزه ده چې په دې وروستیو کې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون هم دا موضوع جدي ګڼي، وایي چې په ځینو ولایتونو کې اندې ستونزې خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړیستلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دغه ستونزې د مهارولو لپاره لکه څنګه چې لازم وایي اقدام نه دی کړی.
اکثریت مردم افغانستان در فقر و در بیکاری دست و پنجه نرم.
دیوی در افغانستان دیره خلق لبیکاری و بیوصله سر مختی. دا دو پدیده در خلق و حکومت پر وړاندې لوی ستونزې ګرځېدلې. لوستي ځوانان بیکاره دي. له خصوصي سکتور سم ملاتړ ونه کړ، خبرې عملی نشوي او داسې کورنۍ لرو چې د شپې ډوډۍ ته محتاج دي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې بیکاری او بېوسلۍ له امله ډیری خلکو ښارونو ته مخه کړې چې اوس په ښارونو کې هم ستونزې جوړې کړې. نامنی د کاري اسانتیاوو نو موجودیت، اداري فساد او دغه شان د لازمو پالیسیو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بېوسلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران پرې نورې زیاتونې هم لري.
په حکومت دننه کې د مسلکي اړیر مسلکي کډونو نه موجودیت استخدام پروسس ډیر مشکل شوی ده. دغه ټول سره لاس ورکړی ده او بلاخره بیکاری ته لاره هواره کړې ده. د کال په کال سره جدي کیږي د وخت په تیریدو سره په ډیر یو جدي ستونزې باندې بدل شي.
مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده او د افغان حکومت اپوزیسیون او یو شمیر سیاسي ګوندونو هم دا موضوع یاده کړې ده.
او اوسم یو نړیواله موضوع، روسیا د سوریې په رژیم د امریکا د بریدونو په محکومولو کې پاتې راغله. د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې په دې اړه پریکړه ونه شوه. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې پر سوریا د امریکا، برېټانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړیو یوازې روسیې او دوه ملګرو یې چین او بولوویا دغه پریکړه لیک د تصویب لپاره مثبت رایه ورکړه. اتو هیوادونو په یوغه غرات کړه او څلورو ممتنع رایه وکاروله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل چې که د اسد رژیم پر اتلونکو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي، امریکا به کلک ځواب ورکړي.
We are confident we have crippled Syria's chemical weapons program.
دا وی موږ دا ډایو چې د سوریې د کیمیاوي وسلو پروګرام مشانډ کړی دی. کچیرته د سوریې رژیم زموږ د ننګولو لپاره خپل حماقت ته دوام ورکړي، موږ د دې فشار د جاری ساتلو لپاره چمتو یو. امریکا، برېټانیا او فرانسې د شنبې په شپه د سوریې یو لړ پوځي اهداف او هغه مراکز چې کیمیاوي وسلې تولیدوي تر بریدونو لاندې ونیول. پاسنوی هیوادونو په ګډه د سوریې د رژیم په ځینو پوځي مرکزونو او د کیمیاوي وسلو په تولیدي فابریکو 115 راکټونه وویشتل. د دوی د بریدونو د تیر یک شنبې په ورځ د سوریې په دوما ښار کې د اسد د رژیم د بریدونو په غبرګون شوي چې د زهرجنو کیمیاوي موادو په کارولو سره 340 ملکیان ووژل. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د پریکړه لیک تر نه تصویبېدو وروسته وویل چې تاسو ولې د هغو څیړنو پایلې ته انتظار ونه کړ چې غوښتنه مو کړې وه. د روسیې سفیر امریکا، فرانسا او برېټانیا تورن کړل چې نړیوال قوانین په واضح توګه تر پښو لاندې کړي. په ملګرو ملتو کې د سوریې استازي بشار جعفری هم د امریکا، فرانسې او برېټانیا بریدونه وغندل او ویل چې دغو هیوادونو د ده په خبره د زور او ځنګل قانون چلولی او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر پروني بریدونو وروسته ټویټ وکړ چې ماموریت ترسره شو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم چې د لاتین امریکا په سفر وتلی پرون ګواښ وکړ چې سوریه به تاوان پرې کړي که پوځیانو بیا کیمیاوي وسلو ته لاس ورور.
دا هم د خبری مجلې د څو مهمو خبرونو سرټی کې. د هند پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزارت تشبنه ورکړي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د شمیر کموالي څخه شکایت کوي. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم د لرواټنه کروز توغندۍ ازمویلې ده. او د سوریې د چارو یو څارونکي ډله وایي چې د دغه هیواد شمال سختي چاودنې لرزولی دی.
د ژوند رنگونه.
حمید الله هم د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی.
تاسو اتمن موبایل لري د اکسونه چې اخلي؟
بله موبایل لرو. د دوستانو سره یو ځای کله کله تنها، کله کله د دوستانو سره اکسونه اخلو.
کله چې راته وایي چې په دې ورځو کې د سلفي اکسونه څه ته وایي کنه، دا ډیر زیات شوی دی. الاتی څه ده دا ولې؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې هر انسان په خپل ژوند کې خاطرات لري. خاطرات د انسانانو د ژوند یو مهمه برخه جوړوي. نو ځین خاطرات په کتبي ډول لیکي، ځین په تصویرونه اخلي. دا اکسونه اخلي د انسان د بیلابیل ژوند د عمر بیلابیل برخو شد چې سړی واخی. خو مهمه دا دی چې په کوم وخت کې اخی، پر کوم ځای اخی. د سینې ویل کده اوس چې ځوانان او حتی د زینو مشران او سیاسینو په منځ کې دا یو معمول او رواج ګرځېدلی چې هر ځای دوی سلفي عکسونه اخلي. زه فکر کوم چې دا به لازمه نه وي. خو کله کله چې سړی غرونو ته وځي او شنې سیمو ته وځي یا په یو بل منظم مجلس او غونډې کې وي، عکسونه واخلي، دا به ډېر ښه وي. ځکه چې دا د ژوند
اکسونه بدی اخیستی او چیرته اخلی؟
کله کله چې زما د غرو خواته، شنو سیمو خواته، و یا د ځوانانو او د ملګرو سره میلو ته ځو، نو هغه ځای چې یو سم منظم ځای اوسي، یو سم منظره ولري او د لیدو ځای ولري چې خلک واقعیت کې دغه سخی خوان واخلي او شی ورڅخه زده کی، هلته موږ اتمن سلفي اکسونه د ملګرو سره یو ځای د خاطراتو د ساتلو لپاره او د یادونو د ساتلو لپاره اکسونه اخلو.
د نور دوستانو ملګرو سره چې کینه چې کله دوی سلفي اکسونه اخلي، آیا کوم ما کوم چا په تکلیف کړی یم هم چې ته نه غواړې وایې خلې مونږ ته په ډله کې راوستلی د ډول عکس اخیستی
خو له بده مرغه ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې اوس د زموږ ځوانان چې کله زموږ مشران او حتی سیاسیون ویني چې دوی هم دا کارونه کوي نو دوی هم دې کار ته ډېر اړ شوي او ډېر کله کله زما به خوښ نه وي یا به د بل ملګری په دې خوښ نه وي چې دی عکس ورسره واخلي خو د نورو د ځینو ملګرو لخوا مجبوره کېږي چې عکس واخلي در حال چې نه به هغه ځای لازم وي نه به یو مناسب فرصت وي او نه به سم مکان وي د عکس واخیستلو لپاره خو ځینې ملګري داسې شته چې سړی په عذاب وي چې هر ځای وي ځای منظمه ځای هم نه وي ښار وي یا زه فکر کوم چې لازم نه وي
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي دا وز موږ لومړی خبری مجله بل خبری مجله هم لرو چې داره اوس جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر از شما خسته نباشین سلام عرض میکنم